درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم ساعت 8 بجې شو په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي به اوري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ احتمال شته چې د جولای په نیمایي کې د سولې خبرې پیل شي ویل کېږي چې د بندیانو پر سر لا هم څه اختلاف شته خو احتمال شته چې دا اختلاف هم ژر حل شي لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان د محبسونو اداره وایي څلور اویا تنه بندیان په کورونا وایرس اخته شوي دي د خوست په دوه منډه ولسوالۍ کې څلور ماشومان د هوان په ګولۍ وژل شوي او د سکاټلین پولیسو هغه مشکوک کس وواژه چې د پناه غوښتونکو پر هوټل یې برید کړی و د خبرونو تفصیل د افغانستان د محبسونو د چارو اداروي څلور پنځوس او بخښي څلور اویا بندیان چې په کورونا وایرس اخته وو تجرید کړل شوي او په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناروغۍ اخته یو شمېر ناروغان چې جوړیږي بیرته په زندان کې خپلې خونې ته وړل کیږي د وویل
در میان نزدیک به 22000 زندانی در سراسر کشور تا 4 واقعی
به هیواد کې د 22000 بندیانو لمنځه څلور اویا تنه د کورونا په وایرس اخته شوي اوس مهال د ټول زندانیان د روغتیایي ټیمونو تر پاملرنې لاندې د زندان د تجرید په روغتیایي مرکزونو کې بستری دي د همداراز ویل د افغانستان په زندانونو کې د کورونا وایرس لومړۍ پیښه یو میاشت مخکې ثبت شوه د رسمي شمېرو له مخې تر پرون ماښامه په افغانستان کې د کورونا وایرس شاوخوا 1500 مثبتې پیښې ثبت شوي او د دې ناروغۍ په نتیجه کې تر اوسه پورې 683 تنه مړه شوي دي د خوست په دوه منډه ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د ګولۍ د لګېدو له کبله څلور کوچنیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي د خوست والي ویندوی طالب منګل ازادي راډیو ته وویل په وژل شویو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان دي
په دې پیښه کې څلور ملکي وګړي شهیدان او درې نور ژوبل دي په شهیدانو کې یوه جنۍ او درې هلکان او ټپیانو کې دوه جنۍ او یو هلک شامل دي
د خوست امنیت قمندان ویندوی عادل حیدر ازادي رادیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو د هوان مرمۍ د ملکی خلکو په کور د جمعې په ماسپښین ولګېده وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي پاکستانی چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل پاکستانی چارواکو د پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی ای هوایی شرکت د یوې الوتکې له لویدو وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جعلي وي د پاکستان د هوایی چلند وزیر غلام سرور خان پرون جمعه وویل له پیلوټانو تحقیقات روان دي او د هوایی ملکی چلند ادارې له 5 جګپړو مامورینو چې په درغلیو کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړای شوي تحقیقات شوي دي په هغو پیلوټانو کې چې شک کیږي اسناد به جعلي وي یو سلو یو څلوېښتنه د پاکستان په دولتي هوای شرکت یا پی آی ای پورې اړه لري د هوای شرکت ټولټال 455 پیلوټان لري د پنځشنبې په ورځ پی آی ای وویل 155 پیلوټان په دې خاطر چې د پیلوټۍ اسناد جعلي و له کاره منع کړي او قراردادونه یې ورسره فسخه کړي دي د سکاتلند پولیسو د جمعې په ورځ هغه مشکوک کس وویشت چې په ګلاسکو کې د پناه غوښتونکو په یوه هوټل کې د چړې په حمله شپږ کسان ټپیان کړل په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی د سکاتلند پولیسو په وینا د پېښه تروریستي نه ګڼي او له خلکو یې غوښتي چې د دې حملې د دلیل په اړه دي له انګیرنو او اوازو ډډه وکړي پنځه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي د بریتانیا حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر پناه غوښتونکي په یوه هوټل کې میشت کړي دي دا پیښه په داسې حال کې شوې چې تر یوې اونۍ په لږه موده کې د جنوبي انګلینډ د ریډینګ سیمې په یوه پارک کې درې کسان د چاړې په حمله ووژل شول پولیسو هغه پیښه تروریستي حملې په توګه څېړله د هغې پیښې په تړاو د لیبیا یو 25 کلن پناه غوښتونکی نیول شوی دی د امریکا په الینوی ایالت کې دوه تنه په ډزو وټل شوي او یو ټپي شو. د پولیسو په وینا د جمعې په ورځ د الینوی ایالت په مرکزی برخه کې په یوه ګودام کې یوه کارکوونکي پر خپلو همکارانو ډزې وکړې. د سپرینګفیلډ ښار د پولیسو مشر کینی وینسلو پرون وویل د دوو کارکوونکو مړي پولیسو د ودانۍ د پلټنې په مهال موندلې دي. یوه ښځه کارکوونکې د موټر په پارکینګ کې په ټپي حالت کې موندل شوې چې روغتون ته وړل شوې ده. د پولیسو په وینا ډزې کوونکی 48 کلن مایکل کولن نومیږي او مړی په موټر کې په ډزو ویشتل شوی او موندل شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسوي ساری ایمانوئل مکرون ژمنه کړې چې د نړیوال بحران د مخنیوي لپاره به همکاري لا زیاته کړي. پوتین پرون جمعه وویل چې له مکرون سره د اوکراین د بحران، سوریه او لیبیا او په بالکان سیمه کې د کړکیچ پر موضوعاتو خبرې وکړې. د ده په وینا په خبرو کې وویل شول چې د ګډ تهدید په وړاندې لکه د کرونا وایرس وبا، نړیوال تروریزم او اقلیمی بدلون باید ګډې هڅې وشي. مکرون وویل چې په سیمه کې له بحرانه تجربه ترلاسه شوې چې په ټوله سیمه کې له لیزبون نیولې تر ولادی وستوک پورې باید د همکارۍ او سولې لپاره پراخه فضا رامنځته شي. د اساري رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ چپه دوله شپږ دی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 چپه اوري. د افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني خبري به په راتلونکو دوه اونیو کې پیل شي. د کابل په یو مارکیټ کې تیر شپه اور ولګید. د امیر روغتیا وزارت وایي تر اوسه د ګزړ 19 پیښې ثبت شوې. په ایران کې د ویشتل شوې اوکراینی الوتکې په اړه تخنیکی کار په فرانسه کې پیل شي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د روان خبرونه په دوام کې البته په دوهمه نیمه کې دوهونیس پروګرامونه هم لرو. د غوړی اچار او کور کله اوریدلې مهیروي. د افغانستان د حکومت یو سرچینه وایي د هغو شاوخوا 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه به نن یا سبا پریکړه وشي چې خطرناک ګڼل کیږي او لوی دوسیه لري. لدې سره هیلي زیات شوی چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې د جولای میاشتې په نیمایي کې پیل شي. اختلاف د هغو بندیانو پر سر دی چې حکومت وایي په لوی جرمونو محکوم شوی دي او د سرچینې په وینا حکومت په خوشي کولو کې زړه نازړه دی. د افغانستان حکومت د هغو پر ځای د نورو طالب بندیانو د خلاصون وړاندیز کړی دی. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
افغان حکومت شای 400 نور طالب زندانیان خوشی کړي. دا خبره د حکومت یوې سرچینې د جمعې په ماښام د جون پښپښوښتمه نیټه ازادي رادیو ته د نوم نخبرولو په شرط وکړه. حکومت وایي چې په زندانونو کې په پاتې بندیانو کې هغه کسان شامل دي چې په لویو جرمونو محکوم شوي دي. پر دوی په ورستوي کلونو کې په پراخو حملو کې د لاس لرلو او په نتیجه کې د ګڼو ملکیانو د وژل کې دوه تور دی. د دې ترڅنګ شاوخوا درې اونۍ مخکې د عدلي او قضایي ارګانونو یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته د سلو طالب زندانیانو یو فهرست سپارلې و چې په وینا یې په دې نوملړ کې یو اتیا داسې کسان دي چې د طالبانو د ډلې غړیتوب نه لري او په جنایي جرمونو محکوم شوي دي. د سرچینې په وینا له دوی 25 تنه په قتل، 33 په قاچاق او یا هم د نشئی موادو په خرڅلاو، 8 تنه په اختطاف او پاتې په جنسي تیری برمتنیولو او لدندې په ناوړه ګټې په تور مجرم پیژندل سوي دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویل چې په دې نوملړ کې یاد سوي کسان د طالبانو د ډلې غړي دي. د امریکا پر ټینګار سربیره بین الافغاني خبرې چې ټاکل سوی و د مارچ په لسمه نیټه پیل سوی وای، تر اوسه ځنډیدلې. خو د جمعې په ماښام د جون پښپښوښتمه نیټه یوې حکومتي سرچینې د نوم نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې که د زندانیانو پر موضوع اختلافات پای ته ورسیږي، د دواړو لورو ترمنځ به په جولای میاشت کې مذاکرات پیل سي. یادې سرچینې زیاته کړه له دې کبله چې په پاتې زندانیانو کې یو شمیر په جنایي جرمونو محکوم سوي، حکومت د بندیانو خوشی کولو ته زړه نازړه دی. خو سرچینې وویل چې د شنبه یا یک شنبه په ورځ به پریکړه وسی چې کوم بندیان را خوشی سي او کوم نه. او کرا خوشی کیجی شای په لومړی قدم کې شاوخوا 400 زندانیان را خوشی سي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د جمعې په ماښام د جون پشپړوښتمه نیټه ازادي رادیو ته ویل چې د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د یو څو سوه طالب زندانیانو پر سر دی چې د ده په وینا د دې ډلې غړي دي، خو حکومت ورباندې ناسمې جنایي دوسیې جوړې کړې دي. رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې که په حکومتي زندانونو کې 200-300 طالبان پاته هم سي، شاید دا د خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان سهیل شاهین څخه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې په کابل کې د طالبانو تخنیکي ټیم پر دې موضوع کار کوي. پاکستان چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو سیمه ایز رول لرونکی هیواد دی، وایي تمه لري چې ژر تر ژره به بین الافغاني خبرې پیل سي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي رویټرز خبري اژانس ته د پنجشنبې په ورځ د جون په 15مه نیټه ویلي چې هر خنډ ته جلا پام سوی او تمه کیږي چې خبرې ژر پیل سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به افغان حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان به د افغان حکومت زر بندیان خوشي کوي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې له خپلو زندانونو د طالبانو 3,995 بندیان را خوشي کړي دي او د طالبانو په وینا دوی تر اوسه له خپلو زندانونو 6,015 بندیان را خوشي کړي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تیر شپه د کابل د احمد شاه بابا مینی په یو مارکیټ کې اور ولګید او ویل کېږي چې زیات دوکانونه سوځېدلې دي. د دې پېښې د نورو جزئیاتو لپاره همدا شیبه خاطر پردیس د ټلیفون له لارې را سره دی. پردیس، تازه معلومات څه دي؟ اور خو تاسو په تېره خپرونه کې هم وویل چې تېره شپه ووژل شو، اما تاوانونه پېښ شوي دي. د تاوانونو په اړه څه معلومات دي؟ او آیا اوس هم چارواکي وایي چې په دې خبرې باندې ټینګار کوي چې په دې پېښه کې د سر تاوان نه دی پېښ شوی؟
بلې، سلامونه تاسو ته. بیام تاروان ته بیا مو هم سهار په خیر. بلې، څنګه چې تاسو ورته اشاره هم وکړه، د مخکینی راپور نه وروسته مې هڅه وکړه چې د کابل له اړوندو چارواکو، یعنی امنیت قومندانۍ سره د دې تر څنګ له امنیتي حوزې تماس کې شم. یو نیم څه مو چې ترلاسه کړل تاروان ته، د سیمې له خلکو سره مو چې بیا ځلې خبرې وشولې، دغه مارکیټ کې چې ورلګیدنه رامنځته شوې ده، او دغه مارکیټ کې تقریبا شاوخوا 15 دوکانه په مکمل ډول باندې ټول سوځېدلې دي. د سیمې د اوسېدو خبرو پر بنسټ باندې چې دغه ورلګیدنه د بېګا شپه د برېښنا د شارټې له کبله دغه ورلګیدنه رامنځته شوې، خو تر اوسه پورې امنیتي بنسټونه کته هم بیګاش په چې یا سحر چې د امنیت قومندانۍ وایي سره خبرې کولې، هغه د سر ځان پاړه باندې ویل چې سر ځان نشته، خو د مالی تلفاتو یا د مالی ځان پاړه باندې اوس هم امنیتي نهادونه امنیتي بنسټونه په دې تړاو باندې واضح سندې ویلي او موږ سره تازه سندې شریک کړي چې په دې کې څومره زیان
اوخته ده. بله، ډیر مننه خاطر پردی سوچ د کابل په احمد شاه بابا مینه کې په یو مارکیټ کې د ورلګیدو په باب معلومات راکول او ویل چې په دې پیښه کې 15 دوکانونه بشپړ سوځېدلې دي، او دا پیښه هم د برښنا د شارټې له کبله رامنځته شوې ده. په کابل کې دا څویم ځل دی چې د برښنا د شارټې له کبله تجارتي مرکزونه او راخلي، خصوصا د کابل په منډوي کې دا ډول پیښې ډېر مالی زیان پېښ کړی وو. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. زموږ شخ په منځني صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه اوري. د دې خبرونه په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د غرس د نور مطالبه ترڅنګ دوه نیس پروګرامونه هم لرو، د غوړې اچار تنس پروګرام او د غرس کور کله. دا دوه خبرونه د دې پروګرام په دوهمه نیمایي کې اوریدای شي. بیا هم کابل ته زو د اصلي رادیو خبريال اجمل تورمان د ټلیفون لاري را سره ده. تورمان صاحب د تازه معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کورونا په وایرسو د اخته کسانو شمیر تر 1500 کسانو اوخته دی، او ورسره که یو خو رسمي شميري دي چې دولت اعلانوي، د عامه روغتیا وزارت اعلانوي، او هغه هم طبعا هغه ارقام اعلانوي چې خلک دوی ته مراجعه کوي او ثبتوي. اما ویل کیږي چې ډیر نور خلک هم اخته دي چې لسره ثبت شوي نه دي، او همداراز ډیر زیات کسان مړه شوي دي چې سب شوی ندی او دولت یا دی عام روغتیا وزارت پی لسر خبری شنه. موجود تاسو پا فیسبوکونو که دی فاتحو او جنازو اعلانو نوینو. سه علت ستاسو په نظر ځینې خلک وایي چې په افغانستان کې سره لدی چې روغتیایی کارکون که دی عام روغتیا وزارت او نور اداره ډیر تبلیغ هم کوي چې احتیاط وکړي، لیکن وای خلک احتیاط نه کوي. لدی سره سره چې شاوخوا خلک ویني چې په کرونا اخته کیږي او حتی خلک ورڅخه مري، لیکن بیا هم خلک میلې کوي او په ډله ییز ډول میلو ته ځي او میلمستیاو ته ځي. دا خبره څنګه ده؟
منو د ساروان صاحب د میلو خبره از تړې راه ده پرې تایید او مات پرون د جمعې ورځ وه. د جمعې په ورځ معمولا دغه میله ځایونو ته خلک ډېر ځي. پرون د پغمان د قرغې د شمالي خواته کومه سیمې چې دي، مثلا چاریکار، جبل سراج، سالنګونو خواته، یعنی پرون په جمعې په ورځ په دغو دوو خواته سړکونو باندې یا روډونو باندې تاسو باور کوئ چې د په ساعتونو ساعتونو باید سړی انتظار باسلی وی چې دوی لاړ شي. زموږ یو څه مسافر وه چې باید تللي وه د مختلفو مزار شریف خواته، نو دوی وویل چې په تقریبا په ساعتونو ساعتونو په دغه سړک باندې انتظار ویستلی وو. دغه شیان چاروان صاحب هغه څه چې په تلویزیونونو کې هره شپه ښودل کېږي چې تاسو دغه واټن مراد کوئ، یا مثلا په لاس باندې روغبړ مه کوئ، غېږه مه ورکوئ، دغه هڅ اصلا نشته. او داسې په افغانستان کې داسې یو څه دي چې که ته یو چا ته ویلی هم نه شي، یو څوک درسره نږدې کېږي په دې باندې پوهېږي، ماسک اچولی وي چې دغه په لاس باندې ستړمه شي یا په غېږ باندې ستړمه شي، دا ته سمه نه ده په دغه شرایطو کې. ولې بیا هم دوی دغه شي ته پام نه کوي؟ حتی ډېر هغه لوستي خلک چې د کرونا له موضوع خبر دي، مثلا په فیسبوکونو کې ډېر فعال دي، دوی هم دغه کارونه کوي. زه فکر کوم چې دغه میلو ته تګ، دغه په لاس باندې ستړمه شي، په غېږ باندې ستړمه شي، دا د دې لامل ګرځېدلی چې دا خبره شي. او لکه څنګه چې تاسو وایئ، بېل شکه دغه رسمي شمېرې چې له 1500 اوښتي دي، دغه کسان چې هېواد مراجعه کړې او دوی ټسټونه ښودل شوي دي چې دا مثبت دي، په ضرورو کسان داسې په سوشل میډیا په ټولنیزو رسنیو کې دا اعلان کوي، وایي چې ما کرونا تېره کړه، زما کورنۍ کرونا تېره کړه. کله چې ورنه پوښتنه کوي دوی ټسټ نه وي کړی، نو دغه رسمي شمېرې چې کمې دي دا ډېرې کمې دي نسبت هغو شمېرو ته چې په اخري ډول باندې خلک ورباندې اخته شوي دي. او زه فکر کوم چې شاید میلیونونو هم لکه هغه کوم چې یو خصوصي بنسټ سروې کړی وه، که څه هم د هغوی هغه سروې چې وه داسې وه چې مثلا خپل د سروې د هغې چې څرنګه یې کړې وه، څنګه یې کړې وه، په هغې باندې ډېر جزئیات نه ورکړي. ول زه فکر کوم چې شاید دا هم ضرور نه وي چې ډېر لوړه کچه باندې کسان په افغانستان کې په دې ویروس باندې اخته شوي وي. سلام صاحب،
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان و چې په افغانستان کې د کورونا وایرسو د خپرېدو او د دې وایرسو په وړاندې د خلکو د بې پامۍ په باب معلومات راکول. په داسې حال کې چې له یوې خوا کرونا په خپرېدو ده، له بلې خوا په افغانستان کې سږ کال د پولیو یا د ماشومانو د ګزن پیش مخ په زیاتېدو دي. او ویل کېږي چې یو علت دا دی چې د کرونا د خپرېدو له کبله په وخت واکسین نه کېږي، او همدا علت دی چې سږ کال تر اوسه پورې د ګزن 19 پیشې ثبت شوي دي. د دې موضوع تفصیل د ډیوی نادر په راپور کې واورئ.
افغانستان کې د کرونا وایروس د پیښو له زیاتېدو سره د ګزړن مثبتې پیښې هم مخ پر زیاتېدو دي. د افغانستان عام روغتیا وزارت وایي چې د روان 2000 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ګزړن 19 پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت د کتلوي مافیات د برخې مشر غلام دستګیر نظر یې لوی لامل په تیرو 13 میاشتو کې د پولیو د منظم کمپاین نه کېدل یادوي.
له بده مرغه د کرونا وایرس د خپرېدو نه وړاندې د 13 میاشتو لپاره په پرلپسې شکل موږ د پولیو د لمنځوړلو کمپاینونه ونه شول کړای، ځکه مخالف وسلوالو موږ ته په یو شمېر سیمو کې د کمپاین اجازه نه راکوله. نو دا د دې لامل وګرځېدل چې د ماشومانو په وجود کې مافیاتي خلا رامنځته شي او دا واکسین هم ورته ونه رسېده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا پیښې 12 په جنوب، 2 په شرق، 4 په غرب، 1 په شمال بلخ ولایت کې او 1 هم په بدخشان ولایت کې ثبت شوې دي. د دغه وزارت په خبره په ټول 2019 کال کې د پولیو 9 پیښې ثبت شوې دي. په 2013 کال کې بیا دا شمېرې 1 پیښو ته رسېدې. دغه وزارت وایي مخکې د پولیو پیښې به ډېری یې په جنوبي او ختیځو سیمو کې وې، خو سږ کال یې شمالي ولایتونو ته هم سرایت کړی او دلیل یې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د واکسینونو نه رسېدل او د وسلوالو مخالفینو له لورې د نه اجازې خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر غلام دستګیر نظر وایي په تیر 2019 کال کې دوی پلان درلود چې 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي، خو دی وایي د ناامنۍ او کرونا وایروس له امله 15 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې شول، خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل مخکې به د پولیو د واکسین د تطبیق په پلمه د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې استخباراتي معلومات ټولېدل، خو په خبره یې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان سره په ګډه یو میکانیزم توافق وکړ چې دا مهال د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو واکسین هم د هغو شرایطو په اساس تطبیقیږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې افغان ماشومان د ټولو نورو ناخوالو ترڅنګ روغتیایی اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغان ماشوم د دوی بشري او اساسي حقونه په ډېر مشکلات او ستونزو مخامخ دي. حکومت مکلفیت لري چې د صحت لاسرسی په موخه د افغان ماشوم لپاره باید اساسي ګامونه واخلي، او موږ هم غواړو چې نړیوال سازمانونه چې په دې برخه کار کوي دوی هم اساسي ګامونه پورته کړي، او هیله من یو چې افغان ماشوم د دوی لاسرسی په صحت امکانات باید ډیر سي.
ښاغلی فرهنګ وایي د جګړو او تاوتریخوالي له امله افغان ماشومان له پامه غورځول شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو 2 میاشتو به د پولیو ضد کور په کور کمپاینونه او د واکسین تطبیق به بیرته پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کرونا وایروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د امریکا استازی پر کانګرس فشار راوړي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر په ځیر وڅاري. دا د سټار اند سټرایپس ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د غړیو یوې ډلې یوه لایحه وړاندې کړې چې کانګرس ملزموي څو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل وڅاري. دا غوښتنه د دې اندېښنو په منځ کې شوې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر وتلو له کبله به د امریکا او نړۍ امنیت ته ګواښ پېښي. دا لایحه د پنجشنبې په ورځ د کانګرس 2 دیموکرات او 2 جمهوریپال استازو وروسته له دې وړاندې کړه چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې وویل سپینه ماڼۍ او پنټاګون د ځواکونو د ایستلو پر یو لړ انتخابونو غور کوي. په دغو انتخابونو کې یو دادی چې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان د نومبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. د فبروري په 9 نیټه په خطر کې د امریکا او طالبانو له موافقې سره سم پکار ده چې تر راتلونکي جولای میاشتې پورې د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم شي. خو امریکایي قومندانان وایي چې تر ټاکلې مودې ډېر مخکې د خپلو پوځیانو شمیر د هټه راکم کړی دی. همدارس په موافقه کې ویل شوي چې ټول امریکایي پوځیان به د راتلونکي میلادي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه وسي. ګارډین برېټانوي ورځپاڼې د داعش د تسلیم شویو غړیو د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې چې ځان ته د اسلامي دولت د خراسان څنګه وایي په 2014 میلادي کال د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، خو دا ډله په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو د پرلپسې حملو او بمباریو له کبله لږ تر لږه په هغه ځای کې چې سر راپورته کړی و سخته کمزوري شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د تیر میلادي کال په نومبر کې اعلان وکړ چې په ننګرهار کې داعش ډله ځپل شوې ده. دا اعلان وروسته لدی وکړ چې د ګارډین پر اساس د دې ډلې 215 وسلوال د افغانستان دولت ته تسلیم شول. د تسلیم شویو وسلوالو نارینه او ترڅنګ 209 ښځې او 208 ماشومان هم دولت ته تسلیم شول. دوی چې اکثره د قبایلي سیمو دي له خپلو میړونو جلا کړل شوي، ځینې په ننګرهار او ځینې په کابل کې ساتل کیږي. ماشومانو د هغو ودانۍ چې په کې ساتل کیږي پر دیوالونو د بي پيلوټ الوتکو چاودنو او سړو انزورونه کښلي چې کلاشینکوفونه په لاسونو کې دي. ورسپانه وایي د داعش د غړیو مېرمنې د ډلې ته بد نه وایي، خو اکثره وایي چې په خپل خوشاله میړونو سره د افغانستان غرونو ته نه دی راغلي، بلکې د خپلو پلرونو له لورې داسې کسانو ته ورکل شوي چې نه پیژندل. هغوی د هغو ورځو کیسې کوي چې بمباری پرې کېدی او په لړ کې مرژوبلې وراوښتې تر دې چې مجبور شول چې تسلیم شي. لیلا شوارتز چې ارواپوه ده او په کابل کې له دغو ښځو او ماشومانو سره مرسته کوي وایي دوی په خپله خوښه له داعش سره یو ځای شوي نه دي، بلکې دا خبره سمه ده چې پلرونو د داعش وسلوالو نارینهو ته ورکړي دي. اغلی شوارس چې افغانستان د ذهني سولې په نوم د غیر حکومتي مؤسسې بنسټګر هم ده، د دغو ماشومانو او ښځو د پاملرنې په برخه کې اندیښنه لري او وایي چې د دوی لپاره داسې اسانتیاوې نشته چې ماشومان زده کړې وکړي یا د سختو او وحشتناکو حالتونو له لیدلو وروسته روحي درملنه وکړي.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. د فرانسې د هوایی پیشو د تحقیقاتو اداره بی ای ای وی د اوکراین د مسافروړونکو الوتکې د تور بکس په اړه به تخنیکی کار راتلونکي اونۍ په فرانسه کې پیل شي. د اوکراین د نړیوال هوایی پرواز 252 د پیلوټ د خونی معلومات او ژغونه وروسته له هغه د نړیوالو ترمنځ د بحثونو موضوع شو چې د جنوري د میاشتې په 8 نیټه د ایران هوایی دفاعي ځواکونو یا د اوکراینی الوتکه وویشته او ټوله 168 پرلی او وشل شو. د دې موضوع تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي.
د اوکراین پلازمینه کیف ته روانه الوتکه له تهران هوایی ډګره له پورته کېدو یو څو شیبې وروسته وویشتل سوه. ایران ژر د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو څو ورځې وروسته ایران ومنله چې دا یوه تېروتنه وه. د دې پیښې په وخت کې د ایران امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیار سي په حالت کې وو. دا پیښه څو ساعت وروسته له هغه وسوه چې د ایران وسلوالو ځواکونو په عراق کې د امریکا پر نظامي اډه هوایی حمله وکړه. ایران دا حمله د هغې پیش په غبرګون کې کړې وه چې پکښې د امریکا د بی پیلوټې الوتکې په هوایي حمله کې بغداد ښار ته نږدې په یوه هوایي اډه کې د ایران د قدس ځواکونو قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. ایران د جون په 22 نیټه وویل چې د الوتکې تور بکسونه به په راتلونکو څو ورځو کې فرانسې ته ولیږي. د فرانسې د هوایی پیښو د تحقیقاتو اداره د نړۍ له مخکښو ادارو ګڼل کیږي چې د پروازونو معلومات مطالعه کولای سي. د دې ادارې د جمعې په ورځ د جون په 26 نیټه پر ټویټر پاڼه ولیکل چې ایران ورڅخه تخنیکي مرسته غوښتې ده چې د بوئنګ 928 معلومات ډاونلوډ او ترمیم کړي. د کاناډا د ترانسپورت د خوندیتوب ادارې ویلي چې د تور بکس د ډاونلوډ په برخه کې د ګډون لپاره به یو تحقیقاتي ټیم فرانسې ته ولیږي. تمه کیږي په دغه تور بکس کې به د الوتکې تر لوېدو څو شیبې مخکې معلومات ثبت شوي وي. د دې پیښې په 168 قربانیانو کې 2 ایرانیان او 3 کاناډایان وو چې ډیری یې ایرانی الاصله وو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه حاضرین نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کا
پانی پټ جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ساعت اته بجو ډیر دقیقې شوې دا هم د دې ساعت لاند خبرونه د افغانستان د محبسونو د چارو اداره وی څلور اویا بندیان چې په کورونا وایرس اخته وو تجرید کړل شوی او په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی د جمعې په ورځ آزادي رادیو ته وویل په دې ناروغۍ اخته یو شمېر ناروغان چې جوړی شي بیرته په زندان کې خپلې خونې ته بیول کیږي د خوست په دومنده ولسوالۍ کې پر یو کور د هوان د ګولې د لګیدو له کبله څلور کوچنیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي د خوست د والی ویندوی طالب منګل وایي چې په وژل شویو ماشومانو کې یو نجلۍ او درې هلکان دي پاکستانی چارواکو د هوایي شرکتونو 202 اتیا تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل پاکستانی چارواکو د پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی ای هوایي شرکت د یو الوتکې له لوېدو وروسته په دې خاطر کړی چې ممکن د پیلوټانو اسناد جعلي وي د سکاتلند پولیسو د جمعې په ورځ هغه مشکوک کس وویشت چې په ګلاسکو کې د پناه غوښتونکو په یوه هوټل کې د چاړې په حمله شپږ کسان ټپیان کړل په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی د امریکا په الینوی ایالت کې دوه تنه په ډزو وژل شوي او یو ټپي دی د پولیسو په وینا د جمعې په ورځ د الینوی ایالت په مرکزی برخه کې په یو ګودام کې یو کارکونکی پر خپلو همکارانو ډزې کړې دي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون ژمنه کړې چې د نړیوال بحران د مخنیوي لپاره به همکاري لا زیاته کړي زمو شغل آزادی رادیو آوری
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولی دي
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع لیکلی وای د غلام خان بندر د خلاصېدو هر کله کې ځکه چې لدې سره به د خوراکي توکو بای ارزان شي اسماعیل دانش له نګرهار لیکي د بین الافغاني خبرو د پایل هر کله کې لدې سره به افغانانو ته یو ښه زیری وشي بلوردونکو نادر شاه تکل د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ لیکي وای په ځاځي میدان ولسوالۍ کې ممکن کورونا اوج ته ورسیږي دلته د کورونا لپاره کوم کار نه دی شوی او دولتي کلینیک کې روغتیایي چارې ډېرې محدود دي خپلواک صفای د لغمان لالي شنګ ولسوالۍ لیکي وای په لالي شنګ ولسوالۍ کې غزیدلې سړک د بارانونو او سیلابونو او د وسلوالو طالبانو د شخکړو ماینونو له کبله سخت زیانمن شوی دی باید دا ملي شتمنی جدي وګڼل شي حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ لیکي وای د بین الافغاني خبرو د پایل سره سم باید تاوتریخوالی کم او د خبرو فضا برابر شي عبدالغفور فریاد د کندهار ولایت لیکي د بین الافغاني خبرو جریان باید مستقیما له عام ولسره شریک شي چې دا ټول هیوادوال پر خبر وي خان محمد اسلام یار د هلمند له نادالی لیکي افغان حکومت او طالبان باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي افغانان د یوې خوا کورونا وژني او د بلې خوا جنگ او چاودني اسماعیل دانش فکر کوم چې د مخکمه میو پیغام ولوستو لنګرهار لیکي د کورونا وایرس مخ په زوال دی حکومت باید د شونځیو او پوهنتونو د پرانیستو او پیلیدو کار پیل کړی شفی جان زادران د خوست له نادر شاه کوټ لیکي د سولې په خبرو کې د دواړو طرفونو نه د او بخشی د سولې په خبرو کې د دواړو طرفونو نه د اسمانه د راکوزېدو ضرورت دی، باید چې خپلې ملي ګټې په نظر کې ونیسي. او د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي د کورونا وایرس له امله په څمکنیو ولسوالۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. مخې تر دې چې د ګوډي اچار تانس پروګرام واورئ، لومړی هم کور کلی.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلي چې په هر چا شک کوي؟ ولې ځینې خلک ډیر شکاک او بدګمانه وي؟ ډیر شک کول په کور او ټولنه کې کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ نن همدا موضوع څېړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. قدر منه دوستانو، سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ په نتیجه کې رامنځته کیږي. کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت، صداقت، زغم، مینه موجود وي، نو دا حتمي نه چې د همداسې ټولنې شاهدان به یو. خو که په کورنیو کې شک، تردید، بدګماني، غلطي موجوده وي، نو دا څرګنده خبره ده چې په ټولنه هم اثر درلودلی شي. بد ګماني او شک د کورنۍ او ټولنې په پاشلو کې لومړنی اصل ګڼل کیږي. او شکاک انسانان سره لدی چې نورو ته مشکل جوړوي، خپلې هم له سرخوږي خلاص نه وي. په همدې اړه د کابل د چار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی جانان وایي چې دی ډیر شکاک دی، کله له دې ډیرو بد ګمانیو خپله هم تنګ شي، خو اوس یې لکه یو عادت ګرځېدلی دی. نوموړی زیاتوي،
شخو زه ډېر زیات سیو کار وسی دی، ما زه دا شک واخلي چې را دا کار به پلانې کړی، بس داسې یو تفتیش راته ورسېږي. اتیم دغه افسوس او دغه هغه کوم او ډېر دا یارو دوست ملګري راته وایي دا کار مه کوه. خو ما ځین ته دا خبرې ولوېږي، بس ادې مې بالکل سوچ او فکر اوټ سي. مینه دا رقم سمه چې بالکل کله وریدام ووایم چې هره خپله خودکشي وکړه. هغه ته خو دا وایم چې په ګوتو راشي او پاکې وز بېښم، داسې په چاړه باندې ټوک ټوک کړم. خو داسې موقع نه ایسي خصه وي او وزلې مې هم دا تفتیش ورته کوي، غصه مې ورته زیاتېږي او کمیږي نه. دا مې یو عادت ګرځېدلی ده. یعنې په کور کې به د خپلو وروڼو زمانو مثال په خپلو ماشومانو باندې ما یو زوی دم کله ورې وروره کله شک پرې وکړم، وی ویم له کوره اسپې واخلم، بیا دا موږ مور او وروڼو وروڼه راته راشي چې دا څه کوي، دا وړکې بېګناه ده او تاسې دا شک پرې کوي، دا کوي دا. خلکو راته ویلي چې تا به چا جادو کړی، ملایان مې کتلي، تعویزونه مې کړي، ډاکترانو ته تللی یم، خو په سلو کې 40% ورک سوی، اتیا اوس هم چلیږي.
شک او بدګماني انسان په داسې بې بنیاده غم او اندېښنو کې راګیر کوي چې په حقیقت کې هیڅ هم نه وي. او اکثره وخت شک هغه چا ته ډېره صدمه رسوي کوم چې په خلکو ډېر شک کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې داسې شکاک انسانان یې ډېر لیدلي. نوموړی د خپل یو ګاونډ کیسه داسې راته کوي.
اوه، لیدلم د ځینې خلک پیدا کیږي چې شک کوي. زما په نظر شک ښه کار نه دی، خو کله انسان ته هغه پیدا کیږي او دا شک کولم چې ډیر شک څوک کوي، هغه یو عادت ګرځي، په هر چا باندې شک کوي. بیا نو زمونږ یو هغه دوستانو یا هغوی به په هر چا باندې شک کوي. مثلا چې یو څوک به کور ته ملاړ، دستي چې به هغه میلمه به د کوره ووت، دی به هر څه کتل، شک به یې کوو، ویل به چې دغه څه شی اخیستي نه یې، اولادونه نه یې اخیستي، غلا یې نه کړي. مثلا خپل ګاونډیانو همسایګانو باندې به هم شک کوو. نو بیخي ټول خزه او دغه لورګان او دوی به ویل چې داس منګ پلار په هر چا باندې شک کوي. بل اخره بل ورځ د کور غلا وشو، دوی کوم حوادث تتللی د کور غلا وشو، دوی به 100% په همسایګان باندې شک وکړي چې اته دغه سره جنگ وکړو او هله ټکول وشو. نو اخره ما همسایګان او ګوندیان د غلا نه وکړي، بل چا کړي و، دغه نفر خپل باندې شو.
پوهان وای اکثره وخت ها کسان ډیر په هر چا او هر څه شک او بدګماني کوي چې خپل هغه ستونزه ولري او یا په یو شکاک کورنۍ او محیط کې روزل شوی وي. په همدې حقله د کابل ولایت اوسیدونکی شیر وایي چې دی شکی نه دی.
نه زه خو خپله شکی نه یم، خو شکی خلک مې لیدلې دي او زه خپله شکی نه یم. زه خو چامن خپله چامن شک نه راځي او نه مې کوم چا کې اوسه پورې جا لیدلې مې دي. هغه معلوم دی هغه خلک چا چا کې مشکل لیدلی، هغه چې په خپله سترګو زه ونه وینم دغسې ما زړه ته بخي راځي نه. چې په خپله زه ووینم بیا مې راځي زړه. کوم ډېر انډیوال مې یا زړه کې ساتم، که بیا انډیوال مې نو بیا ورته وایم چې ورور دا کار مه کوه، دا کار دې غلط او آینده دې پر دا کار بیا ونه کړې. ناک ناک شک نه کوم.
شک او بدګماني په ټوله نو کورنۍ کې ډېر مشکلات راولاړوي او حتی د کورنۍ د پاشلو سبب ګرځي. د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی خان میر په دې اړه داسې غږېدلی دی.
شکول خو دا خو دا ښه نه ده، ښه کار نه ده. شکول سره شک دی وکړه په دې کې د ایمان زوال راځي. سړي یو شی باندې چا یو شی کار کړی نه یو ته په باندې واسات منداز کړی، دا خو د ایمان په خاطر کې ولوېد. خو دا ښه کار نه ده. او بعد یې څوک په ژوند کې تر څو په ثبوت نه رسېدلی ورته په سړي باندې شک ونه کړي. او بس نو هغه نه پوهېږي کنه، دا ټول جهالت حساب ده کنه. که څوک علم ولري هغه هیڅکله شک نه کوي. اوس دا شکول خو ښه کار نه ده. داسې خو بنت پاخي راځي ما باندې ته اوس که په دا کور کې ته په یو باندې شک وکړې وغه دا کار نه کړی. بس خامخا دې غړل کې اوس چېرې ته ګوره دا یاد ما ورور یاد ما پلار په ما باندې بار نه شک کوي. نو خامخا تضاد پیدا کیږي په دې کې. همدې سره کرا کرا په کور کې بنت پاخي پیدا کیږي، ټول ګډوډ کیږي.
اسلام شک، بدګماني، تجسس او هر هغه څه چې انسانانو ته صدمه رسوي یا ستونزه جوړوي حرام بللې دي. په دې اړه دینی عالم نجیب درویش داسې څرګندونې کړې دي.
شک د اسلام له نظره او د قران کریم کوم چې الله تعالی په قران کریم کې فرمایلی دي، شک او یعنی سوء ظن چې دی دا حرام دی، دا د مسلمان لپاره یعنی خنه دی او جواز نه لري چې یو مسلمان د بل مسلمان په مقابل کې هغه یو بد ګمان ولري. او الله تعالی فرمایي چې ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی چې اگر کسان چې مان راوړلی تاسو الله تعالی ته بس تاسو اجتناب وکئ، ځان وساتئ د یعنی د بد ګمان نه. او همداسې رسول الله فرمایي چې مسلمان باید د بل مسلمان په قبال کې په باره کې باید ښه نظر ولري، یعنی حسن ځان ولري، یعنی حسن د ګمان ولري، ښه ګمان ولري. بد ګمان همدغسې په اجتماع کې په ټولنه کې ډېر یو بد اغیز لري او د ټولنې په منځ کې یو بیت مادی لوری.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر من دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې ولې ځینې خلک ډیر شک کوي او د شک او بدګمانۍ بدې پایلې به کورنۍ او ټولنې ته سوي، دا د تورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته تاسې رابولم. استاد ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مواره که په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې شک او بدګماني د ټولنپوهنې له نظره څنګه عمل دی؟
دغه شک کول یا سویزم دا مختلفې ټولنیزې حساب ریښې لري په ټولنه کې. اول د اسلامي پلوه چې موږ مسلمانان یو او په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، نو دا ډېره غلط خبره ده. دې چې موږ په یو چا باندې کوم سند ولرو یا په دې مطمئن اوسو چې دا کار شوی دا ختم په یو چا باندې شکو د اسلامي لحاظ ډېر ناروا کړل. په اسلام کې په دې مورد ډېر صحیح حکم ده. الله وايي چې الله والا تجسس یعنی تاسو خلک ایګونه مل کوي، خلکو په ښېګونه یاد کوي، په نیکۍ یاد کوي، په ښه یاد کوي. نو داسې دا یو لوی ټولنیز او ستر بحران دی چې په ټولنه کې هم ریښې لري، په کورنۍ کې هم ریښې لري، د موږ په فرهنګ کې هم دا ریښې لرو. د دې سویشک دا د شکي کسان
استاد ولې ځینې خلک ډېر شک کوي؟
او په پلان کې بیا هم ما تمرز کوم چې ولې شکاک دي. نو دا خو ټولنه ده، په ټولنه کې تاسو مریضان ویني، جوړ خلک ویني، مختلف اشخاص ویني، هر یو انسان د خپل ژوند کې ځان ته خصوصیات او ځانګړتیاوي لري. دا یو نوع مریضي وټو یا یو ته رواني تکلیف ده. ځینې خلک په دې باندې مبتلا دي یا ګرفتار دي. نو د دې رشد پاتې ولا ته شاید پاتې په ټولنه کې په کور کې کورنۍ کې دغه یو فضای چې په بل باندې اعتماد ونه لري، یا شاید چې کسانو سره چې د تماس کې ده د دې نږدې ملګري دي هغوی دغه یو فضا ورته ایجاد کړي، یا بعضې وخت اقتصادي فشارونه، سیاسي فشارونه، ټولنیز فشارونه دا هم لامل کېدای شي د دغه نوو مریضیو دپاره یو انسان په داسې حالت کې ګرفتار کړي چې هغه په هېڅ چا اعتماد وکړي ونه کړي او په هر چا باندې شاکي وي.
د ډېرو شک کولو او بدګمانۍ بدې پایلې به څه وي په ټولنه کې او په کورنۍ کې؟
پایلې ډېرې خراب دي، ډېرې ناوړې پایلې لري، هغه پایلې چې هېڅ تصور یې نشي کېدای. داسې کسان تاسې ولته وایي، حتی بعضې وخت داسې حالات ته رسېږي چې داسې کسان چې په داسې حالات کې ګرفتار دي ځان وژنه کوي، خودکشي کوي، په هېڅ اعتماد نه لري، هېڅوک نشي کولی ټولنه کې د ملګرو مثلا دغه وروسته کې مثلا تاسو یو ملي شخصیت یو مذهبي شخصیت یا مشر چې په ټولنه کې څه کولای شي د لپاره کومک شي، یا ډاکټران هغه رواني ډاکټران چې کولای شي دا ټول هغه یو بل سره د زنجیر د کړې غونډې راغتل لري، نو باید ولته چې کوم شخص په کوم حالت کې دی او په څنګه موږ کولای شو دغه مریض دغه حالت ته وباسو، نو باید پیدا شي.
قدر منه دوستانو، داود دیوانه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو له بلا ولري لره. د توتو وخت دی، د توتو میلې وکړی چې سات مو تیر شي او لژوند خوان واخلی، خو پام کوئ چې ډاکټر او روغتون ته اړ نشئ، نو ځکه توت او نورې میوې خامې او چټلې مه خورئ. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو، که یې واورئ له ډیرو خبرو به خبر شئ.